ਵਾਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਅੱਜ ਵੀ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
السلام علیکم گران اوریدن کو دا د وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو او ٹیلیویژن دے نند اتوار ورس کال 2019 د اپریل د میاشتي 28 مانیټرا وخت شبه دے په پاکستان کې د شپې 10 بجې افغانستان کې شبه دی 9 نیمه بجې او دلته په واشنگټن ڈی سی کې د غرمی 1 بجې شبه ده د خبرونو وړاندې کوونکو زه محمد اکرام
او زه فواد لامی
اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی
پاکستان ویلی دی چین لخوا د نړیوال سړکونو د جوړونې د پلان د پاره په افغانستان کې سوله پکار ده. بلې خوا د پاکستان چارواکي وایي چې له چین سره یې د آزاد تجارت لوزنامه لاسلیک کړې ده.
او پاکستانی میډیا د صحت اعلی چارواکو د خپلی وایي چې د پولیو خلاف د وروستۍ پروپیګنډې له کبله په ترسره شوي کمپین کې په ټول ملک کې 30 لکه او ځان له خبر پښتونخوا کې دیار لس لکه ماشومان د پولیو د ویکسین یا ساسکونه محرومه پاتې شوي.
او د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې په هیواد کې د تلپاتې سولې د پاره سرتاسري مشورو ته اړتیا ده او سبا سهار به ټاکل شوی ده چې په کابل کې مشورتي لوی جرګه پرانستل شي چې په کې کابو 3000 کسان برخه لري.
گران اردوونکو د یوې غنټې په دې پروګرام کې به تاسو د پاکستان افغانستان د سیمې او د نړۍ په حالاتو باندې ریپورتونه او مرکه اوري موږ سره اوسئ.
هم خرالی او سم پیل کو په بشپړو تفصیلي رپورټونه باندې پاکستان وایي په افغانستان کې د سولې نه بعد د مرکزی شاهي وادونه د چین د نړیوالو سړکونو د جوړونې له پلان سره سم ونخلي. او وزیر اعظم عمران خان په بیجینګ کې کاروباري مشرانو ته ویلي چې د مرکزی آسیا د هیوادونو مشرانو تیر اونۍ د بی آر آی په کانفرنس کې ګډون درلود او دوی زیاتره خبرې د افغانستان د سولې او د پروګرام په ګټو کړی دی. غویلی دا به د افغانستان لپاره ګټه ولري او افغانستان د تلويخ کلنې جګړې وروسته یقینا وسولې ته اړتیا لري. په دې اړه به نور جزئیات په دې رپورت کې عدنان رشید تاسو ته وړاندې کړي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په بیجینګ کې کاروباري مشرانو ته وویل تیره اونۍ د چین په ستر ښار کې د یو سیمه یو سړک یعنی بی آر آی ویم غونډه کې د منځنی اشیا هیوادونو مشرانو شرکت کړی و او زیاتره دوی د افغانستان په اړه خبرې کړې وې چې فائدې به ټولې سیمې ته رسیږي. د وزیر اعظم عمران خان په وینا دا به د افغانستان لپاره ګټې ولري. افغانستان کې تقریبا د 1948 روان جنگ وروسته یقینا دغه هیواد امن ته اړتیا لري خو دغه امن به په پاکستان او منځنی اشیا هیوادونو باندې هم ډیر اثر ولري. عمران خان زیاته کړله افغانستان کې د امن راتللو سره به پاکستان او منځنی اشیایي هیوادونو ترمنځ رابطې زیاتې شي او یقینا چې د چین سره به هم اړیکې ونیسي. ښاغلی عمران خان د امریکا لخوا شروع کړل شوي په افغانستان کې د امن لپاره خبرو اترو په اړه وویل پاکستان به د افغانستان په امن پروسه کې همکاري کوي. نوموړي په وینا د 18 کالو وروسته په اول ځل د امن امید ښکاره شوی. پاکستان خپل کردار ادا کوي چې طالبان او افغان حکومت په خپل منځ کې خبرو اترو ته کینوي او امید دی چې یو سیاسي حل به راوځي. چین په پاکستان کې د توانایي او د اډانې جوړولو لپاره 19 بلیون ډالرو پنګې اچولي چې ورسره به د پاکستان د جنوبي اشیایي ګاونډي هیوادونو سره رابطې مضبوطې شي او د توانایي بحران به قابو وموندل شي. دواړه هیوادونه غواړي چې د بلیونونو ډالرو دا سی پیک پروژه افغانستان ته هم وغځوي. سی پیک د بی آر آی منصوبې یو برخه ګڼل کیږي.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان چین ته د سفر په وخت دواړه ملکونو د آزاد تجارت یو لوزنامه لاسلیک کړی ده چې د دې تر مخه به د پاکستان 300 او 400 جوړ سامانونه چین بغیر د کوم ټیکس هغوی ته رسوي ورکړي چې د چین مارکیټونو ته ورسیږي. د پاکستان د کامرس یا د تجارت لپاره د وزیر اعظم سلاحکار عبدالرزاق داود وایي چې د چین 90% مارکیټونو ته به د پاکستان جوړ سامانونه د دې سره ورسیږي. نور حال په د اسلام آباد نه د ریبر ریډیو خبریال ارشد حسین را کوي.
پاکستان او چین دویما آزاد تجارتی لوزنامه لاسلیک کړی چې تر مخه به د هیواد 310 د سیزونه چین ته بغیر د کم ټیکس رسایی ولري. او وزیر اعظم عمران خان ویلي چې د چین او پاکستان ترمن د سی پیک راهداري د یو تړون نه په شراکت داري کې بدل شوی او د چین په مرسته به پاکستان پر راتلونکو دوه کلونو کې خپل پرمختیايي هدفونه ترلاسه کړي. د پاکستان او چین ترمن تر سره شوی د دویما آزاد تجارتی لوزنامه لاسلیک کولو په حق له یو شخصي ټي وي چینل سره د خبرو په محل د وزیر اعظم د تجارت مشاور عبدالرزاق داود اویل چې دا لوزنامه به د پاکستان لپاره د کاروبار او تجارت لارې پرانیزي او د پاکستان 90% برآمدات به چین ته بغیر د کم ټیکس رسایی ولري. د اقتصادي چارو کارپوهان که هم د پاکستان او چین ترمنځ دا دویمه آزاد تجارتی لوزنامه ستای خو ځینې ماهرین وای پاکستان چې څومره هم هیوادونو سره تر اوسه آزاد تجارتی لوزنامه کړی دي په هغه کې هیواد تل زیان موندلې دي. د اقتصادي چارو کارپوه قیصر بنگالی د ریډیو سره په دې حق لا خبرو کې ویل چې پاکستان څومره هم داسې لوزنامه لاسلیک کړي نو اپوټا د بهر هیوادونو درآمدات سیوا شوې دي خو د پاکستان برآمدات نه دي زیات شوې.
چاینا نے تو فری ایکسس ہمیں دے دیا مائکرو آئٹمس کے اوپر، لیکن کیا ہم وہ بنا پاتے ہیں، بھیج پاتے ہیں؟ پاکستان کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ باہر ڈیمانڈ نہیں، پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری طرف سے سپلائی نہیں. ہم جو چیز اگر بنائیں گے نہیں تو بیچ کیسے سکتے. میں نہیں سمجھتا کہ جو ایسے فری ٹریڈ اگریمنٹ دوم سائن ہوا ہے اس کا کوئی مختلف نتیجہ ہوگا پہلے والے.
هغه وای چین خو پاکستان ته د مصنوعاتو برآمد کولو ویړیا رسایي ورکړه، خو آیا موږ به هغه شیان جوړ کړی شو؟ د پاکستان مسله دا نه ده چې ګنی زمنګ د سیزونو به هر ډیمانډ نشته، بلکې مسله دا ده چې پاکستان سپلای نشي پوره کولی. کوم یو سیز جوړول نشو نو لیګو بس. د تجارتی چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار عبدالرزاق داود وای
یہ جو ایف ٹی اے سائن ہو گیا ہے اس سے کافی دروازے کھل جائیں گے. ابھی پاکستان کو وہ بینیفٹس مل گئے ہیں جو آسیان کنٹریز کو ملتے ہیں.
د چین سره د آزاد تجارتی لوزنامه لقبلا به د پاکستان لپاره د تجارت لارې پرانستل شي او د پاکستان 90% مصنوعات به د چین منډو ته بغیر د کم ټیکس نه رسایی ولري. اخوا یو بل ماشی سیلنکار او د خزانه پخوانی وزیر ډاکټر سلمان شاه ډیو ریډیو توای د چین مارکیټ د امریکای نه هم لوی مارکیټ دی او کو دغلته د پاکستان مصنوعاتو ته ویډیا رسایی ترلاسه شو نو د سره به زمنګ د ټیکسټایل په صنعت کې تیزی راشی.
تو یہ ایک بہت بڑا اقدام ہے اور یہ پاکستان کی اکانومی کو مستحکم کرنے میں اس کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوگا.
هغه وای دا یو لوی گام دے او دا به د هیواد اقتصاد ته په ثبات ورکولو کې مهم کردار ولوبوي. د اتوار پر ورځ وزیر اعظم عمران خان بیجنګ کې د چین او پاکستان د سرمایه کاری فورم ته خپل خطاب کې ویل چې چین دې پاکستان کې خپل صنعتونه ولګوي او هیواد به د چین د پانګه اچونکو په لارو کې پراته خندان لري کړي. هغه وای په افغانستان کې امن به د پاکستان او منځنی ایشیایی هیوادونو ترمنځ تړون او رابطې زیاتې کړي او دا به چین هم د سی پیک د لارې د نورو هیوادونو سره اتړل شي. د پاکستان وزیر اعظم دا وخت بیجنګ کې د بیلټ اینڈ روډ په فورم کې ګډون کوي او څېړونکي وایي چې چین د دې فورم د لارې د نړیوالې ورورولۍ اندېښنې لرې کول غواړي. ښکاره دي چې یو سړک او یو کمربند د چین لخوا د روانې پیړۍ تر ټولو لویه منصوبه ده او چین به د دې د لارې 68 هیوادونه د تجارت په کچه د یو بل سره تړي او د نړیوال بینک تر مخه دا منصوبه به د نړۍ په دریو کې 2% آبادی د یو بل سره وتړي او چین چې دا مهال کم هیوادونه د یو کمربند او یو سړک په منصوبه کې شاملوي هغه کې زیاتره رستو پاتې هیوادونه شامل دي او هغوی دا منصوبه ځایي اقتصاد ته د ودې ورکولو لپاره یو مهمه موقع ګڼي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د واشنگتن ډی سی نه دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
لکه څنګه چې خبر یاست، پاکستان له معیشتي ستونزو سره مخ دی او په دې وروستیو کې عمران خان هم په خپل کابینې کې څه تغییرات راوستل، خو په دې تغییراتو یې نیوکې هم شوې دي. په دې هکله زموږ همکار مختار خلیل صاحب یو مضمون ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کړې ده چې په کډې سره اورو.
د پاکستان د وزیر اعظم د عمران خان په مشرۍ کې جوړه کابینه کې د تیرو سوره دوراسي د زخ ډیر لاند باندې کېدو ورستو ځینې داسې مخونه رخکاره شوي دي چې په هغه د هغوی د تیر وخت د کردار په وجه ډیر تفسیری او اعتراضونه شروع شوي دي. په دې نوو مخونو کې یو تن نوی وفاقي وزیر داخله بریګیډیر ریټایرډ اعجاز شاه هم دی. د اعجاز شاه د تقرری په موضوع نن د مشهوري خبر رسانې ادارې رایټر په ویبپاڼه د نامتو صحافي سعد سعید یو تفصیلي معلوماتي رپورټ چاپ شوی دی. د رپورټ سرخط دی د عمران خان د نوی وزیر داخله په وجه د نوی پاکستان په حق له ډیر سوالونه راپورته شوی دي، ځکه چې دی د پاکستان د اخیری فوجي حکمران خیلاس او د مخبری د ادارې سربراه هم پاتې شوی دی. سعد سعید د رایټر په ویبپاڼه د چاپ شوي خپل رپورټ په شروع کې لیکي چې د عمران خان لخوا د ریټایر بریګیډیر اعجاز شاه د وفاقي وزیر داخله په حیثیت کابینه کې د شاملولو په فیصله کیدونکو ډیرو اعتراضونو کې یو اعتراض دا هم کیږي چې د اعجاز شاه توندلارو او جنگیالو سره ډیر نږدې تعلق پاتې شوی دی. په اعجاز شاه د ټولو نه زیات اعتراض پاکستان پیپلز پارټي کوي، ځکه چې د پیپلز پارټۍ مشر شهید بېنظیر بوټو په خپل جون کې د خپل ممکنه قتل د پاره سوتنان په ګوته کړی وو چې یو پکې بریګیډیر ریټایرډ اعجاز شاه هم وو، څوک چې هغه وخت باوردی بریګیډیر وو. د ځینو تجزیه نگارانو خیال دی چې د پاکستان طاقتور فوج په جمهوري او سیول حکومت خپل اثر رسوخ قائم ساتلی دی، خو دا مسلسل لګیدونکي الزام د عمران خان حکومت او فوج دواړو بی بنیاده بللی دی. رپورټ زیاتوي چې نوی وفاقي وزیر داخله بریګیډیر ریټایرډ اعجاز شاه د خپلې تقرری نه پس بی بی سی سره خپل یو مرکه کې ویلي دي چې زه د داخله چارو د وفاقي وزیر په حیثیت فوج له څه طاقت ورکولی شم. ما خو ډیره موده وړاندې فوج پرې خودې دی، اوس زه یو عام وګړی یم او په انتخابونو کې د برخې اخیستو له سببه منتخب شوی یم. رایټر د اعجاز شاه په دې خبرو د پاکستان د اطلاعاتو وزارت ته د تبصرې کولو خواستو کو خو هغوی څه تبصره ونه کړه. سعد سعید خپل رپورټ کې وړاندې لیکي چې شهید بېنظیر بوټو د خپل قتل نه څو میاشتې وړاندې د هغه وخت فوجي صدر جنرال مشرف ته لیکلي یو چټی کې څلورو تنانو نه د خپل سر بیره ښکاره کړې وه. په دغو څلورو تنانو کې یو بریګیډیر اعجاز شاه هم وو چې نن سبا د عمران خان د کورنو چارو وزیر لګېدلی دی. د پاکستان ډېر خلک د ډېر وخت نه دا شک کوي چې د مخبری د ادارو په ملګرتیا ترهګرو شهید بېنظیر بوټو د کال 2008 په دسمبر کې په رڼا ورځ قتل کړل. هغه وخت چې کوم تحقیقات اوشل په هغو کې القاعده سره ملګري د تحریک طالبان پاکستان مشر باندې د بېنظیر بوټو د قتل الزام لګولې شوی و. د شهیدی بېنظیر بوټو زوی بلاول بوټو چې د پیپلز پارټۍ چیئرمین هم دی روانه هفته کې اسلام آباد کې پارلیمنت کې عمران خان ته د مخ راړولو په وخت خپل تقریر کې ویلي دي چې آیا ته دنیا ته دا پیغام ورکول غواړې چې زموږ د ملک په حکومتي کابینه کې ترهګر او د دوی ملګري څنګ په څنګ ناست دي. بلاول خبرداري ورکړی دی چې دا عمل به چلېدو ته نه پرېږدي. سعد سعید د رایټر په ویبپاڼه خپل مضمون کې لیکي د اعجاز شاه دفتر اعجاز شاه سره د مرکې د پاره د رایټر د خاص جواب نه دی ورکړی او نه د رایټر لخوا اعجاز شاه له د لیګري سوالنامې په حق له سویلې دي، خو د اطلاعاتو د هغه وخت وزیر فواد چودري مقامي اخبار ډان ته ورکړي او بیان کې ویلي وو چې د اعجاز شاه لمن د هر قسم تورونو ځنی سپینه ده، ځکه چې حکومت د ده خلاف ژورې پلټنې کړي دي او دی یې صفا ګرځولی دی. سعد سعید خپل رپورټ کې لیکي چې وفاقي کابینه کې لاند باند په داسې وخت شوی دی هر کله چې پاکستان د خارجي سرمایې ملک ته درآمدولو هڅه کوي او ځان د یو فلاحي او اصلاحي ملک په حیثیت کې دنیا ته پیش کول غواړي. خو د اعجاز شاه غوندې د کسانو په کابینه کې شاملول د دې خبرې څرګندونه کوي چې ډیر کم بدلون شوی دی. رپورټ کې نور لیکلی شوی دی چې جنرل مشرف په کال 1999 کې په اقتدار قبضه کړې وه او تر 2000 اتمه پورې په اقتدار کې وو. په دې ټوله موده کی بریگیڈیئر اعجاز شاہ پنجاب صوبہ کی دا عیسائی مشر ہو رستو دے دا سول انٹیلیجنس ادارے مشر لگولے شوے ہو پدی عہدہ دا پاتے کی دول سببا پدی تورونو کی وزن پیدا کی گی چی دا اعجاز شاہ دا افغانستان پا سرحد پرتو اسلامی تنلارو ڈلو سرا ڈیر نزدی ناستا پاستا پاتے شوی دا دا پاکستان فوج دا رائٹر پدی رپورٹ دا تبصرے کولو نہ انکار کرے دے کو پتیرو وختونو کی فوج خپلو بیانونو کی ویلی دی چی دا حکومت پا کارونو کی گوتے نہ وہی بلخوا دا عمران خان حکومت خارجی دنیا تا دا دی تسلی ورکولو کوشش کئی چی حکومت با تنلارو تا پاکستان نا دا سا قسم کار روائے کولو اجازت چری ہم ورنکی سات سعید دا رائٹر پا ویپانا دا لکلی خپل رپورٹ پا اخیر کی لکلی دی چی پاکستان دا وقت پیرس کی ترہ گرو لا دا مالی مرستو پا لیگلو کی دا لاس امداد کولو دا تورونو دا مخنوی دا ادارے الزامونو سرا او دا بدنام ملکونو پا فیرس کی دا شاملولو یری سرا مخ دے که پاکستان پا دی فیرس کی واچولے شو نو بین الاقوامی منڈہ ہو او مالی ادارو تا دا پاکستان رسائی با ډیره ګرانه شي هر کله چې پاکستان نن سبا په خپل مرسپن معیشت کې د سا غړولو د پاره د مالی امدادونو بوت کولو د پاره لاس خپي وهي.
دا د وایس اف امریکا رادیو او ټلویزیون دی. د پاکستان خیبر پختونخوا کې د پراسیکیوشن یا استغاثه محکمې ډایرکټر جنرال وقار علی خان وایي چې د کمزورو شهادتونو او د فارنسک چې کم شهادتونه دي د هغې د کمی له کبله مجرمانو ته ډېرې کمې سزاګانې کېږي او د هغې له وجې ډېر جرمونو کې چې شهادتونه کمزوري وي هغوی خوش کړی شي. په دې حق باندې یو تفصیلی رپورٹ د پیښور نه د ریډیو خبریال حمید الله راکوي.
د پښتونخوا د پروسیکیوشن محکمې ډایرکټر جنرال وقار علی خان وایي دا وخت یو غټ مشکل دی چې څنګه د ترهګرۍ په کیسونو کې نیول شوي کسان د عدالتونو نه سزا کړل شي.
مختلف اورګنز چې دي د کریمینل جسټس سیستم او خاص کر چې د پولیس او پروسیکیوشن دی نو د دې په منځ کې د کوارډینیشن هغه لیول نه کم چې په کار دی حقیقي او دویم دا دی چې زمونږ په صوبه کې زیات کیسونه چې دي هغه د اینټی ټیریزم دی. د اینټی ټیریزم داسې کیسونه چې د هغې دپاره کله کله ډېر زیات سپیشلایزډ کیپیسیټی پکاري یا د هغې دپاره اکوپمنټ پکاري یا یو ډېر ښه فورینزک لیب پکاري لکه اوس په پنجاب کې یو ډېر ښه فورینزک لیب شته خو زمونږ په کی پی کې له هغه سره لیب جوړ شوی نه دی. د هغې دې وخت کې پلاننګ شوی دی.
دیوای د ترهګرۍ په 20% کیسونو کې نیول شوي ملزمان سزا کیږي. دیوای تر اوسه د گواهانو د حفاظت یا د پروټیکشن اف ویټنسز اکټ لا صوبایي اسمبلی نه دی پاس کړی.
22% بظاهر کې دي چې خلکو ته لګي چې دا کم دی خو دا په ټول پاکستان کې چې څومره اډمنسټریټیو یونټس دي که هغه صوبی دي او که هغه فرض کا جی بی دی یا ای جے کے یا آی سی ٹی دا پرسنټیج چې دی دا په دې ټولو کې ډیر دی او د دې سره سره د ټیروریزم کیسز چې دي په دې کې د ویټنس پروټیکشن اکټ چې دی هغه دې وخت کې کیبینټ چې دی هغه پاس کړی دی اسمبلی ته دې وخت کې انډر سبمیشن دی. دا کم ویټنسز چې دي مختلف په دغه ایڈجوډیکیشن کې چې څونه اکټرز دي د هغې لپاره د پروټیکشن هغه پورا انتظام چې دی هغه حکومت ته کول دي او دا مونږ دا ویلی شو چې دی وخت کې هغه په هغه لیول باندې نه دی څومره چې پکار دی.
خو پر وروستیو کې د قانون وزیر سلطان خان اسمبلی ته د ترهګرۍ په کیسونو کې د سزا کېدونکو مجرمانو بدل شمیرې وړاندې کړې. د ویل په کال 2013 کې عدالتونو د ترهګرۍ ټول یو سل یو کم سلویخ کیسونه اورېدلې. دې کې په یو سل 200 کیسونو کې ملزمان بری شول او یوازې په 1200 کیسونو کې مجرمان سزا شول. دا 12% کنویکشن یا سزا کېدل جوړیږي. د روان کال په اړمبنو 2 میاشتو کې عدالتونو د ترهګرۍ سره تړلو 1200 کیسونو کې فیصلې کړې دي. دې کې هم یوازې په 2 کیسونو کې ملزمان سزا شوي او په 1500 کیسونو کې کومه سزا عدالتونو نه ده ورکړې. خو د پښتونخوا حکومت د INL او UNDP په مالی مرسته د پروسیکیوشن یو تربیتي اکیډمي جوړوي. د پښتونخوا دننه د پنجاب پرنګ د گواهانو د حفاظت کوم ځانګړي قانون نشته دی. دلته د گواهانو د حفاظت لپاره د ترهګرۍ د مخنیوي د کال 1999 د قانون د یو ویشتمی مادې نه استفاده کولی شي. څېړونکي وایي د فورنزیک رجیمز او د ډی این اے په ګډون د ساینسي شهادتونو د نیمګړتیاو ترڅنګ د ترهګرۍ په کیسونو کې د گواهانو ژوند ته خطر د ریاست لخوا د دوی د حفاظت د پاره د نظام نشوالی د ترهګری په کیسونو کې د لو کنویکشن یا مجرمانو د بسزا پاتې کېدو غټي وجې دي. حمید الله ویو وی ډیو نیوز په خبر.
اوس هم د افغانستان په لور، افغان صدر محمد اشرف غنی وایي چې د تلپاتې سولې لپاره د ولس سرتاسري مشورې ته ضرورت دی چې د سولې په لوی مشورتي جرګه کې به ترلاسه شي. نوموړی وایي د سولې لپاره د ملت اراده شتون لري او افغانستان ته سوله راتلونکې ده او یو داسې سوله چې په هغې کې به د ولس خیر وي. هغه دا خبرې نن په یوه دستوره کې وکړې چې په افغانستان کې د اسلامي انقلاب د کلیزې په ویاړ جوړه شوې وه.
ولسمشر اشرف غنی وای دی افغانستان دی جرګو مرکو هیواد دی او دی ملی یوالي حکومت دی سولې لپاره زمينه برابر کړی دا. اشرف غنی دی مجاهدینو دی بریا وښتم ترين پر مانځغونډه کې چې ګڼ شمیر حکومتي چرواکو دی سیاسي ګوندونو استادو او مدني ټولنو استادو پکې برخه درلوده وویل چې دی هیواد سولې دی ملت اړوند او با عزت سولې راتلون کې دا. سولې ټول
ولس پوری تړلې او ضرور ده چې ان شاء الله تعالی سوله براتونکي با عزت تل پایس او د دې لپاره باید ټول اول خدای جل شانه ته تسلیم سو او بیا د ولست غوښتنه نیت او اراده نیت سته اراده سته او یوازې نقشه د لارې او تګلارې ته باید په نتیجه کې ورسیږو چې د هغې په نتیجه کې ان شاء الله تعالی د ولست خیر او د خدای جل شانه رضایي.
دی ولسمشر لومړی مرستیال سرور دانش دی افغان سولې په تړاو دی نړۍ مرستو په تړاو وویل چې په دې وروستیو میاشتو کې یو شمیر نړیوالو مرسته کوونکو هیوادونو دی سولې په اړه خپلې هڅې پیل کړې. افغان حکومت دی هغوی له دې مرستو هرکلی او مننه کوي. دانش زیاته کړه هغه لوی جرګې چې په تیرو اتلسو کلونو کې جوړې شوې دی افغانستان لپاره یې پیلې مثبتې وي او د سولې مشورتي لویې جرګې ته نه باید د شک په نظر وکتلی شي.
اکنون مهم
این است
که درباره صلح صدای
دایوای اوس دا مهمه ده چې د سولې پاړه دی افغانستان د خلکو غږ واوري دلی شي. لومړی او وروستی پریکړه باید د خلکو په لاس کې وي. زه به ور لرم چې د سولې لوی مشورتي جرګه به ډیر زر جوړ شي او د جرګې غړي به په بشپړه ازادۍ د سولې اړوند مسایلو پاړه به نظر بیانوي او د سولې په پروسه کې به د حکومت لخوا د راتلونکو اقداماتو په اخیستو کې ښه رهنمایي وکړي. د مجاهدینو دی بریا دی کلیزی دی منزلو په مراسمو کې ګڼ شمیر سیاسي مشرانو هم خبرې وکړې او د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار په ټولو سیاسي او حکومتي مشرانو غږ وکړ چې د افغانستان دی راتلونکي برخلیک دی ټاکلو لپاره په خپلو کې یووالی وساتي.
زه ټول افغان سیاسي ګوندونه شر او بد جهادي او غیر جهادي کڼ الخې او شر په دې تیرو څلورو لسیزو قضایاو کې سبب ونډه او کمنټ تا ټول را بلم یواله د سترو ملي قضایاو په ارتباط ګډ دریس کدا سوله ده د جنګ پای ته رسول دي د افغانستان مستقبل دی که انتخابات دي ته ورته نور ستر ملي مسایل په دې ټولو کې ګډ دری غوره کولو.
افغان حکومت په داسې حال کې د سولې مشورتي لوی جرګې د سولې په اړه د ولس د نظر اخیستلو لپاره مهمه ګڼلې چې ټاکل شوې سبا د دوشنبې په ورځ دا جرګه جوړه شي. خو تر اوسه د افغانستان د یو شمیر سیاسي ډلو مشرانو په دې جرګه کې د نه ګډون پریکړه کړې ده. حکمل صداد، ډیو ریډیو، کابل.
دا د وایس اف امریکا ډی رادیو دی او سباله یعنی د ګل دور زنا د افغانستان په تخت کابل کې چې کما جرګه کیږي چې د طالبانو سره د خبرو اترو وړاندې په کوم موضوعاتو باندې خبرې تر وشي د هغې سره څنګه زمينه برابر کړی شي. په دې کې درې زره چې کوم د ټول ملک نه استاذي برخه اخلي، خو یو شمیر سیاسي مشران چې پکې حامد کرزی هم شامل دي، په خوانی صدر دی هغه په دا خبرو کې برخه نه اخلي. د دې لپاره په پایتخت کابل کې ډېر انتظامات شوي دي. رپورت پی د افغانستان د ریډیو خبريال حق مل روان راکوي.
ټاکل شوی سبا د دوشنبه په ورځ پلازمینه کابل د سولې په تړاو د لوی مشورتي جرګې قربتوب وکړې. د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو د درونشام راستیال ډاکټر نجیب امین نن له غرمې وروسته خبري کانفرنس ته په وینا کې ویل، د مرکز کابل په ګډون د څلور دیرشو ولایتونو استازي د جرګې د جوړېدو سیمې ته ورغلي او په دې جرګه کې د برخې اخیستو قانوني مراحل یې پای ته رسیدلې دي.
دا وای دا محل چې زله تاسو سره خبرې کوم، د افغانستان له ټولو ولایتونو او د کابل ښار استازي لوی جرګې ته رسیدلې او ټول هلته حاضر دي او د جرګې په ایجنډا یې توده بحثونه پیل کړي دي. او سبا ورځ چې لوی جرګه پرانیستل کیږي، په خپلو کاري کمیټو کې د کار کولو لپاره چمتووالی نیسي. د سولې مشورتي لوی جرګې د جوړېدو د درونشادي کمیسیون مرستیال نجیب امین زیاته کړه، په دې جرګه کې د ګډون په هدف 2350 کسان ثبت شوي او خپل هویت کارتونه یې ترلاسه کړي، چې له دې شمېر څخه 699 تنه د جرګې برخه اخیستونکي ښځې دي.
کوم کسان چې جرګې ته راغلي دي، یو مور ده چې زوی لاسه ورکړی، یو پلار دی چې زوی لاسه ورکړی، فامیل ته به شوی، دوی یو احساسات لري، یو درد لري او غواړي چې هغه درد د یو زمینې له لارې نه خلکو ته ور واوروي. نو زه فکر کوم د خلکو علاقه مندي زخته زیات دی، ولې امیدواري مې دا دی چې د خیر سره هغه کوم مشران چې جرګې سره پرېکون کړی، دوی دې هم جرګې ته مخه راوړي، خپل نظریات خپل مشورې د دغه زمینې له لارې نه خلکو سره او حکومت سره شریک.
لوی مشورتي جرګه په داسې حال کې سبا ولسمشر اشرف غنی لخوا په رسمي توګه د څلور ورځو لپاره پرانیستل کیږي، چې د افغانستان یو شمېر سیاسي مشران او د ګوندونو استازو په دې جرګه کې د نه ګډون پریکړه کړې. خو د دې جرګې مسؤلین وایي د هغې نه ګډون به د جرګې په پریکړې هیڅ اغېز ونه لري. حکمل صدات، ډیوه ریډیو، افغانستان.
پلازمینې کابل ښار کې ډېرې تیاری نیول شوې دي، چې سبا سهار د ګل یا دوشنبه ورځ د کابل په وخت سهار خواته به په لوی جرګې په خیمه کې مشورتي لوی جرګه پرانستل شي. البته په دې لوی جرګه کې به شاوخوا 3000 کسان ګډون ولري او ویل کېږي چې نږدې 30% یې ښځې دي. په دې برخه کې چې څه آمادګۍ نیول شوې دي او دا جرګه به څو ورځې دوام ولري، په دې اړه زموږ همکار حقمل صاحب یو رپورټ را لېږلی دی چې دا هم په ګډه سره وو.
زو
دا رپورټ آماده نه دی، زما په خیال
کالیفورنیا ته بلل شو.
نو
کالیفورنیا نه زمونږ خبریال راشد فراز رپورټ را لېږلی دی چې افغانستان کې د زړو فلمونو یو نندارتون شوی دی. دغه نندارتون په حق باندې رپورټ زمونږ د کالیفورنیا نه خبریال راشد فراز راکوي.
د سان فرانسیسکو 28 نړیواله فلمی میله کې د افغانستان د اولس مشر اشرف غنی لور مریم غنی خپل ډاکومنټري وات وی لیفت انفینیشډ، یعنی مونږ څه نیمګړی پرې خو دی، نمایش لا وړاندې کړي. مریم غنی د افسانې فلم او ادب په میدان کې زده کړې کړي او د شپږ کال کار کولو وروسته یې خپل ډاکومنټري پای ته رسولې. مریم غنی په خپل ډاکومنټري کې د هغه عواملو تنقیدی جایزه کړي د کوم لقبل چې د کال 1922 یانه 1992 پورې هغه 15 فلمونه کوم چې د افغانستان د کمیونیست رژیم په وخت کې جوړېدل شروع شوي وو، خو د رژیم د غورځېدو او د وړاندې خانه جنگي په نتیجه کې پای ته ونه رسولي شو. دغه نیمګړی فلمونو کې د هغه وخت فلم سازو افسانه او رښتیا په یو تار د بنلو کوشش کړی وو، یعنی بعضی کردارونه د فلمونو سیټونه او په هغې کې استعمال شوي وسلې ټوپکې د رښتیا وې.
این واقعیت جمع واقعیت هایی که واقعا فکر میکردن که
د دغه ډایرکټرانو مطابق که یو اړخ ته د سیاسي او امنیتی حالاتو له کبله هر خواته د اړې ګړې صورتحالو، بل اړخ ته هغوی ته هم په دې فیصله رسیدل ډېر ګران وو چې د خپلو فلمونو قیصه په کومه نقطه او څنګه تمام کړي. مریم غنی په برکلی یونیورسټۍ کې د خپلې ډاکومنټري د نمایش په موقع وایس آف امریکا ډیوا ته وویل:
during which filmmakers could produce a lot because they had access to the resources of the state in a way.
هغه په خواني وخت کې کوم یو اړخته فلم ساز ته حکومتي مرسته حاصله وه، نو بل اړخته د امنیتی او سیاسي پالیسیو پر ضد بندیزونه هم ډیر وو. هغه وخت شخصي پروډکشن نه کېدو، هر سبا د سرکار وضع کړی شوي قواعد په لار کېدل.
And that definitely limited what they could make, what they could say, how they could say it. Well, I have in fact a contract that allows me to license the footage from the Afghan film.
دا ډاکومنټري جوړولو لپاره ما افغان فلم آرکایو نه د یو معاهده لاندې اجازه نامه ترلاسه کړې ده. څوک چې هم دې میدان کې کار کول غواړي، زه هغوی ته د ډاډ ورکوم چې هغوی دې هم اجازه نامه ترلاسه کړي، ځکه چې دې سره به د افغان فلم آرکایو کمپیوټرایز کولو روان پروژو ملاتړ هم وشي.
حبیب زلگی چې د افغانستان یو نوموړی د فلمی دنیا هنرمند دی او نن سبا په کالیفورنیا کې ژوند کوي، وایس آف امریکا ډیوا ته یې وویل:
د او زمان باید برز برسانم که دولت یا حکومت او وقت همین مصارف به قبول میکرد.
هغه وخت بدلو، دا هغه وخت حکومت به د فلمونو خرچې د خپل جیبه ورکولې. حکومت به دا هغه فلم ساز و مرسته کوله چې چا به د ملکی امنیت په اړه د حکومتي پالیسو او مفاداتو پرچار کوو.
کسی حاضر نیست که برای سینما و سینماگر کدام کمک کنه که بخواین یک فیلم بسازن.
حبیب زیاد اکلا
رولاغنی سینما خوانده، خواست که از دی استفاده کنه و هم
مریم غنی د فیلمونو جوړولو هنر لري او هغه په خپل ډاکومنټری کې چې د افغان فلم آرکایوز کوم استعمال کړی دی، د هغه ګټه به افغان فلمی صنعت ته رسی. زه امید لرم د دې ډاکومنټري نو وروسته به نور خلک را وړاندې شي او دغه نیمګړي فلمونه به پای ته ورسوي.
باز فلم شروع کنه، ایدیاش پیش مې نه می چیز است.
د مریم غنی سیړنه د جنگ په وخت کې د هنر او سیاست ترمنځ اړیکو، سنسر او د فشار په عواملو اساس ده. مریم په خپل ډاکومنټري کې واضح کړي چې څنګه ماضی د افغانستان په حال او په راتلونکي مستقبل اثر لري. د مریم غنی د ډاکومنټري نه د تاریخ او ادب سره تعلق لرونکي څېړنکاران ډېرې زده کړې کولی شي. راشد خټک، وایس آف امریکا، ډیوا، سان فرانسیسکو.
دا د وایس آف امریکا ډیب ریډیو دی. زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خبرونه باندې اوري. په پاکستان کې د پولیو ناروغي خلاف کمپین سرته رسیدلی دی، خو په 15مه ورځ باندې په پاکستان کې هغه رپورټونه مخې ته راغلي وو چې کم هدف ځانته د پولیو د خلاف چې د مخنیوي کوم پروګرام دی هغې خود یو هغې نه دي ترلاسه کړي. او نن پاکستاني میډیا د صحت د چارواکو د خولې ویلي دي چې په ټول پاکستان کې 30 لک ماشومان د پولیو د څاڅکو نه پاتې شوي دي، او په دې کې ځان لا 13 لک په خیبر پښتونخوا کې دي. نور حال پی د اسلام آباد نه د ریبر رډیو خبریال اورنګزیب خان راکوي.
د پاکستان مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د زلي د پولیو رنس پر ضد کمی کمپاین کې نږدې 23 لک ماشومان د پولیو قطرې اغستونه محرومه پاتې شوي دي، او لویه وجه یې د پولیو قطرو پر ضد منفي پروپاګنډا وه. ډان رسپانه خپل رپورټ کې لیکلی دي د میاشت 2 نیټې ګرد هیواد کې د پولیو رنس پر ضد 15 ورځنۍ کمپاین کې نږدې 23 لک ماشومان د پولیو قطرو اغستونه محرومه پاتې شوي دي، چې لویه وجه یې د پولیو کترو پر ضد منفی پروپاګنډا وه. دې له وجې اکثر له والدینو د خپل ماشومانو ته د کترې ورکولو نه انکار کړی دی. د پولیو مخنیوي لپاره کارکوونکي یو نړیوال ادارې غړي د نوم نه ښودلو په شرط ډیوه ریډیو ته ویلي دي یوازې په خیبر پختونخوا صوبه کې 1.5 لک ماشومان دې ځلې د پولیو کترو نه محرومه پاتې شوي دي. دوی هم د دې وجه د خیبر پختونخوا ځینو سیمو کې هغه منفي پروپاګنډا ګرځوي په کوم کې ویلي شوي وو چې د کترې ماشومانو لپاره خطرناک دي. خو وروستو دې منفي کمپاین برخه جوړیدونکي اکثر له خلک نیولې شوي هم دي. مطبوعات وایي د 15 ورځنۍ کمپاین کې یوازې په پایتخت اسلام آباد کې 63,000 ماشومانو والدینو د خپل بچو ته د کترې ورکولو انکار کړی وو. خو وروستو د ځایي انتظامیه په هڅو اکثر له خلک تیار شوي وو او د ځلې شوې کمپاین کې یوازې په اسلام آباد کې 9,000 ماشومان د کترو اغستونه محرومه پاتې شوي دي. پاکستان کې د پولیو رنس باندې قابو موندلو لپاره نړیوال ادارې او د پولیو مخنیوي کامی پروګرام غړي د ماشومانو د کترونه محرومه پاتې کېدو په موضوع د خبرونو انکار دي. خو د پولیو پروګرام د لپاره د وزیر اعظم پخوانی فوکل پرسن عائشه رضا وایي دا خبره ټیک ده چې منفي پروپاګاندا پولیو کمپاین ته زیان رسولې ده او پولیو ټیمونو باندې د تشدد پیښې هم زیاتې شوې دي. خو د هر څه د پاره یو مضبوط تکلار خپلول هم ضروری ده.
لیکن جب آپ وہ 1 یا 2% ریفیوزلز کے بارے میں ایک نیشنل لیول پہ بات یا بحث چھیڑ دیتے ہیں تو جو آپ کے ساتھ فیملیز ملنے کو کام بھی کر رہی ہیں, بچوں کی صحت میں بلیو بھی کرتی ہیں, ان کے بھی ذہنوں میں سوالات جنم دینے لگ.
عائشہ رضا وائی تیر حکومت کی آواز 1% خلکو د پولیو کترو نے انکار کولو او د 1% والدینو سلا کولو د لپاره کچره په کامی کچ کمپاین کیږي, نو بیا نور خلک هم د پښتنې پورته کوي چې اخر ولې د پولیو کترو ته دومره اهمیت ورکړي کیږي. باید چې حکومت په لاندې کچ داسې والدین سلا کی څوک چې پولیو کترې ورکولو نه انکاری دي. دان رسپانه خپل رپورټ کې لیکي په دې مسله د پاکستان لخوا کچره ټیک عکس العمل را نغله, نو کې دي شي په پاکستان سفری بندیزونه نور هم سخت کړي شي. بلخوا پولیو لپاره وزیر اعظم فوکل پرسن باباراتا میډیا ته د زلی د پولیو کترو نه محرومه پاتې شوی ماشومانو شمیرې په حق لاوي چې ټیک شمیرې دوی ته معلومې نه دي.
او هغه کسان چې پولیو یا ګزړن وهلی دي او مور او پلار په ماشومتوب کې هغه ته د پولیو څاڅکې نه دی ورکړي, هغه یې اوس څه وایي او خپل دغه تجربه څنګه بیانوي؟ ل ژوند په ژوند کې خپل کوم سوز سره مخ دي. په دې حق لازم خبريال لیو دغه رقم ګزړن وهلی سره چې اوس 10 کاله عمر لري خبرې کړې دي ارشد مومن صاحب چې دغه استاسو په مرته راګرځو.
زما صاحب رحمان نوم دی, تنګي کې کار کوم او زه د کالو مچې دا پولیو ماته شوې ده. تبه کې راته پالج اٹیک کړو پوټي والی دا مور او پلار را باندې پوښي. زه خو هغه وخت ماشوم وم, خو اغیر راته وی چې اغیر راته کومې خبرې چې به کولې لکه داسې بیا راته ویل چې ستا د خپل داسې یو دم مړه شوه, داسې دا نستونه چې څنګه ډکې. نو هغه به موږ به ډکوله, هغه به داسې پری بتله راتله. موږ وایي چې په دې الګ باندې سره چل شوی چې ډاکټر مردان کې اسد زیاد ډاکټر دی. زما علاج د هغه نه وکړو, زما ورسره ډېره گزاره وشوله. هغه وخت کې د پولیو قطرې نه وې, هغې وایي چې هغه وخت کې د پولیو قطرې نه وې کنه. دا دغه نه وو, تا ته پولیو قطرې ماته نه دي شوي. سو نه هم لسمه پورې ما تعلیم وکړو. تعلیم نه پس ما 2006 کې دا مصریتوب دا کار ویل الیمنټ چې ورته وایي دا ما شروع کو. دلته ما اتنخه کاله می تنگی کیږي او شپه کاله می شاګردی کیږي. 14-15 سال کار ما کو یاره. بس ما ته اوس تکلیف نشته. پهل خال خو لکه زه چې نور خلکو ته ګورم, وزات ته ګورم, بس صرف کمه مخصوص هم. تو شکر الحمدلله گاډه چلولې شم, موټر سایکل سایکل ار یو قسم گاډه چلولې شم. او بس صرف چې خپل مرګرو مرګرو سره وځې شم او ګرځو را ګرځو. باغې کرا تکلیف دی اپاګه کو پولیو قطرې. خو زم زما د حساب چې ما ته خلک وګوري نو پولیو قطرې د خپل بچو له ورکی بس ما ته دې ګوري او بیا د خپل بچو ته ګوري او بیا د خپل د پولیو قطرو ته ګوري چې خ دې یا خ نه دي. زه د پولیو قطرو د لاسه داسې یم. هغه وخت کې پولیو قطرې وې نو کم دغه به وای چې دا به زه دونه خرابېدم. منډه تړله کې یا سو ګیم میم کې لکه بیا زه شرکت نشم کولی.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه، صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري، د انسان لاس ته حق سره راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ،
تاسو هم بدلون راوستئ شئ،
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
دا د وایس اف امریکا ریډیو او ټلویزیون دی. د خبر پختونخوا د صحت محکمه د کال 2013 په تازه رپورټ کې وایي چې د میاندو او د یو کال نه کم عمر ماشومانو په مړینې کې زیاتوالی راغلی دی. د دغه رپورټ تر مخه تر ټولو زیات د مړینې شمیره هغه د سوات، شانګلی او د کوهاټ سیمونه رپورټ شوې ده. نور حال په دې حق لباندې د پېښور نه د مردان د دربر ریډیو خبریال یاس حسین په دې رپورټ کې راکوي.
په خیبر پښتونخوا کې د پیدایش په وخت د میندو او ماشومانو په مړینه کې اضافه شوې ده، او د صحت ماهرین وایي په صوبه کې د میندو د مړینې بنیادي وجه د کم عمرې ودونه دي. د دې ترڅنګ ماشومان د پیدایش په وخت یا د پیدایش نه وروسته د نمونیا، شری او دستونو هم ښکار کیږي. په دې حقله ډاکټر محمد نور اکبر ډیو سره د خبرو په مهال وایي په کم عمر کې ماشومان واده کیږي او بیا وروسته د پیدایش په وخت د مختلفو مسایلو ښکار شي.
کوم عمر ودونه پکې ټول نړومبي نه پکې کوم نه ودونه دې بیا پکې کوم نه دا پلمون دې بولې زم دې بیا پکې ټوپیک پنځه دې پنځه دې 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 کوم نشي نو دا چې غارو بیا پکې کوم نه مو دې لاش بیا چې کوم دې چې کې شوې خوراک دې کمې په وجه باندې یا دا غو مختر مو ته ودن خوراک نه ملي دې په وجه باندې چې دا دې دې کوم دې ډول کې جوړ راغی د مرګو شرکه کې بیا کوي.
د خیبر پښتونخوا د صحت د معلوماتو محکمې د کال 2013 په جاري کړې شوی یو رپورت کې ویل دي په کال 2013 په ټوله صوبه کې په سرکاري هسپتالونو کې د ماشومانو د پیدایش په وخت د میندو د مړینې شرح په 1,00,000 رسیدلی ده، او هم په دې موده کې د یو کال نه کم ماشومانو د مړینې شرح په 0.4 اوړېدلی ده. په کال 2019 کې د ماشومانو د مړینې شرح 2.3 وه. د ټولو نه زیات ماشومان چې عمرونه یې د یوې میاشتې نه کم وو په بنو ضلع کې 1,00,380 مړه شوي دي، او په سوات کې 1,01,30 ماشومانو ژوند د لاسه ورکړی دی. په رپورت کې دا ویل شوی دی چې د پیدایش په وخت د میندو د مړینې شرح په شانګله کې مخې ته راځي چې په 1,00,478 خودلې شوې ده. په نوخار کې 4,55 او په کوهاټ کې 3,41 د میندو د مړینې شرح ریکارډ کړې شوې ده. په رپورت کې دا ویل شوی دی په صوبه کې په مجموعي توګه 3,08,16 ماشومان مړه شوي دي چې عمر یې یوې میاشتې ته نه رسېدلی، او د دې ترڅنګ په صوبه کې په یو کال کې داسې ماشومان چې عمرونه یې د یو کال پورې وو د مختلفو وجوهات لکبل امر شوی دی، او د دوی تعداد 0,015 خودلې شوی دی. په دې حق لا په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو د حقونو کارکونکو عمران ټکر وایي په لری پرتو علاقو کې بنیادی د صحت سہولتونه نشته، او زیات خلک په صوبه کې صرف په درې غټ هسپتالونو باندې انحصار کوي. دوی زیاتوي باید چې حکومت په بنیادی صحت مرکزونو کې سہولتونو ته پام وکړي.
حکومت تعلق دي نو پکار داري چې غفول ایکویپ کی هغه ته غټ سپیشلایز ډاکټران ورکی ایکویپمنټس وته ورکی گاڑی وته ورکی لیبارټریز وته ورکی مشینری وته ورکی د بد امرغه زمون په صبح کې ترنن تاریخه پورې ایکسکلوسیو یو جامع چلډرن هاسپټل نشته
یاد دی په سرکاري رپورت کې د صبح د ایم ٹی آئی او شخصي هسپتالونو شمیره نه ده شامل کړې ریاض حسین وایس اف امریکا ڈیوا مردان
د بلوچستان صوبې په سرحدي ښار چمن کې د سترګو د ناروغیو د درملنې یو وړیا کمپ لګول شو دی چې هر ورځ په کې شاوخوا د 200 کسانو د سترګو د ناروغیو علاج کیږي. دا کمپ د حکومت او غیر حکومتي تنظیمونو لخوا لګول شو دی او هغه کې نه یوازې د سیمې خلک بلکې د سرحد اغاړي د افغانستان نه خلک هم ورته راځي او په وړیا توګه د سترګو درملنه کیږي. په مکړه په دې حکله د نعمت الله سرحدي رپورټ
پچمن سره د شار کې د سترګو د نه جوړې د مفت علاج کولو د پاره دغه طبي کیم د یو خیراتي ادارې الشفا ایټرس لخوا ولګېدی چې د پاکستاني نظامی ډاکټرانو مرسته هم ورته حاصله وا. په دغه کیم کې د سترګو د علاج کولو په محل یو نظامی ډاکټر کیپټن محمد عمر وویل چې چمن پر سرحدي پول پروت شار دی. په دغه کیم کې نه یوازې د چمن بلکې د افغانستان د سرحدي سیمو څخه راغلي مریضانو هم دوی علاج کوي.
ایون کہ جو ہے آپ جو یہاں چمن بالکل بارڈر پہ ہے تو یہاں مختلف پیشنٹس جو ہے وہ افغانستان سے بھی آتے ہیں, تو جو بھی پیشنٹ ہے ہر پیشنٹ جو ادھر آئے گا وہ ٹریٹ ہو کے جائے گا, یہ انشاءاللہ اس کا مفت علاج کیا جائے گا.
خود الشفا ٹرسٹ نمائندہ ڈاکٹر وویل د سیم خشک ہوا اور خشک موسم لوجی دلته په عادی خلکو کې د سترګو نه جوړی زیات دي. په دغه کیم کې دوی نه صرف علاج کوي بلکې و مریضانو ته مفت لینز هم ورلګوي چې په ځانی خرچ په زورونو روپۍ لګول کیږي. خو په دغه کیم کې د علاج او د درملنې لاندې مریضانو د خیراتي ادارې او د پاکستاني سرحدي ملیشیا ځواکونو د نظامی ډاکټرانو د دوی مفت علاج کولو باندې شکریا ادا کول. دوی نور زیاته ک سپر روان وخت کې باید نور هم دغه رنګ کمپونه په سیمه کې ولګول شي.
سترګې مې خوراج شوې چې مې پرېښي د پاره دغه هغه ته راغلی یم دغه ریوي هسپتال ته اوس اپریشن راکوي سترګو کې شګ مې راواچول.
په ښار کې ډېر داسې خلک شته چې هغه ته د سترګو د علاج مکمل اسباب چې کوم دي هغه نه لري چې خپل بهار ولاړ شي یا کوټ کراچی ته ولاړ شي. نو د ایپسی والا او خاص کر او د حکومت کور ودان چې دغه د سترګو پری کیم چې کوم دی هغه راوستي
دا به مثال پیسې نه دلوږي. ایپسی زما د سترګو پریشن دغه مو تراوخی کور ودان د ایپسی
زما سترګو خوږیږي د هسپتال رااله مو د ایپسی کور ودان ما پریشن وس راکې.
مفت د سترګو د علاج په کیم کې تر 200 څخه زیات مریضانو مفت علاج وسو. سینه یوازې مفت د سترګو لیزر ولګول سو بلکې دوايان هم مفت مریضانو ته ورکول سپه. د سیمې خلک به د سترګو د علاج لپاره د بلوچستان ایلت ستر شار کوټي او یا کراچي ته تکوي سپری علاج په لوکون روپی خرص راځي. خو بیا وسه خلک د علاج اخراجات نشي برداشت کوي. هغه اکثره د سترګو د ډنډ دو سر مخامخ په کورونو کې پراته وي. نعمت الله سرحدي وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټي وی چمن.
دا د وایس اف امریکا ډی رادیو او ټلویزیون دی. د خیبر پختونخوا سرخار په خبر کې یو شخصي یا پرایویټ هسپتال د پوز سره په شریکه په جنوبی وزیرستان ټانک او ډرا اسماعیل خان کې پلان لري چې د ترهګرۍ پر ضد جګړو لو عمله مازور شوو خلکو ته مصنوعي لاسونه او خپي او یا د بدن نورې برخې جوړ کړي. رپورت په د سیمینه د ډی رادیو خبريال عدنان بټنی وړاندې کوي. د پېښور یو شخصي روغتون د پوز سره په ګډه په جنوبي وزیرستان ټنک او ډیره اسماعیل خان کې پلان لري چې تر هغې پر ضد جګړو له امله څوک هم د لاسو پښو نه معذوره شوي هغو له مصنوعي لاسونه پښې جوړې کړي. قبایلي ضلع جنوبي وزیرستان اف آر ټنګ ټنک او بیا ورپسې ډیره اسماعیل خان هغه سیمې دي چېرته د بمي چاودنو او شخو ماینونو له امله ډېر کسان چې پکې ماشومان هم شامل دي په لاسو پښو معذوره شوي دي. د فاټا څېړنیز مرکز مشر سیف الله محسود وایي د پېښور نارت ویسټ شخصي روغتون او د پوز ملکور په ګډه پلان جوړ کړی او د سبانه پر عملی کار پیل کوي چې مازوره کسانو ته لاسونه پښې جوړې کړي. دی فسره په خبرو کې هغه وویل دغه کار لپاره ډیر اسمن خان پوځي روغتون ته چارواکي استول شوي او د سبانه وروسته هر هغه څوک چې په لاسونه پښو مازوره شوي دوی کولی شي چې راشي او دغلته درملنه وشي. نوموړی وایي اول به د مازوره کسانو معاینه کیږي، د پرې شوي لاس یا پښې پیمایش به اخیستل کیږي او په دغه حساب ورته بیا مصنوعي لاس یا پښه جوړولی شي.
دا د وار وونډز والا مطلب دا به موږ ټول بغت دیای سی ایم ایچ ډی ریس ایل خان ته هلته ټیم راغلی دي د ډاکټرانو ما مطلب دوی چیک اپ وکړي چې د چا څه نیډ دي مطلب چا لاس پکار دی چا پښې پکار دی اب فری اف کاسټ مطلب یو ری چیک اپ وشي اسسمنت یې وشي ناخونه مخونه واخلي دا دا به ټول وشي او پرنه بعد د نیکسټ فیس کې دی ته چې څه مطلب د ریکوایرمنټ سی نو رن شي دی اب دی سی ایم ایچ کې هم او د پیل تقریبا نه هم دوه ریسپشن پوینټس دی نن نه فاټر ریسرچ سنټر تر په نه دی دا بیسیکلی نارت چوس هاسپټل پلس 11 کور دی کوارډینیشن دی دی خلیه په تفصیل کې تاسو ته دا
قبایلی ضلع جنوبي وزیرستان هغه سیمه ده چېرته چې په کال 2009 هم کې د وسلوالو پر ضد په پراخه کچه سره د رای نجات نومي پوځي عملیات شوي او له هغې وروسته تر اوسه پورې په سیمه کې په ځانګړي ډول د شخو ماینونو چاودنې کیږي. تېره ورځ هم د جنوبي وزیرستان په برمن سیمه کې د لینډ ماین یوه چاودنه شوې وه چې پکښې دوه ماشومان ژوبل شوي وو. د پښتون ژغورنې غورځنګ په خپلو غوښتو کې یوه مهمه غوښته دا هم لري چې په جنوبي وزیرستان او نورو علاقو کې د شخ ماینونه پاک کړی شي. پی ټی ایم د شمیرو تر مخه یوازې جنوبي وزیرستان مسعودو په علاقه کښې نږدې 122 کسان د شخو ماینونو د چاودنو ښکار سوي چې پکښې ماشومان ښځې او سړي شامل دي. په یادو سیمه کې په دولتي کچه د معذوره شوي کسانو دپاره کوم رسمي انتظام نشته او نه د دغو کسانو کره شمېره معلومه ده چې څومره دي، خو تېره میاشت د جنوبي وزیرستان په مرکز واڼه کې د ترهګرۍ د پیښو او پولیو څخه معذوره شوي په لسګاو شمېره کسانو د دې دپاره احتجاج کړی و چې دوی ته دې په ځانګړي ډول پاملرنه وشي. په سیمه کې د معذوره کسانو دپاره جوړ شوي تنظیم پښتون ډیسیبل پرسنز مشر دیر محمد چې پخپله د پولیو رنز ښکار دی ویلي وو دوی سره یوازې په واڼه سب ډیویژن کې نږدې 1400 داسې کسان رجسټر دي چې ترهګرۍ پیښو او پولیو معذوره کړي دي. د نوموړي په خبره په 1400 شمېره کې ورسره نږدې 1400 معذوره ښځې هم شامل دي. سیف الله محسود وایي هر څوک چې معذوره وي او هر څنګه معذوره شوی وي دوی کولی شي چې درملنې او معاینې لپاره ډیره اسماعیل خان ته راشي.
زیادہ بیٹنوں دے پار ہم دی دادے مسودوں دے پار ہم دی بہر گونگ سے بچا دی آکا ویٹنائی دائی آکا مسید دائی آکا وزیر دائی آر چے سوکتا ہے
د سیف الله محسود په خبره ټانک اف آر ټانک او جنوبي وزیرستان خلکو لپاره ټانک په پولیټیکل کمپاؤنډ جنوبي وزیرستان کې انتظامات شوي او له دغه ځای څخه دغه معذوره کسان په ګاډو کې دلته ډیره اسماعیل خان ته راوستلی شي. عدنان بیټنی، ډیوه، ډیره اسماعیل خان.
پاکستان او د پاکستان پشان نورو ملکونو کې چې هلته غریبي ده نو بیوی خوانه که د دواو درمل قیمت ډېر لوړ دی، بل خوانه د دواو کیفیت یا هغه اثر هم د نورو هیوادونو د دواګانو پشان نه دی. په دې هکله زموږ خبریال احسان محمد خان له یو ډاکټر او پوه سره چې هغه ډاکټر عبدالله خان دی او په برتانی کې په اکسفورد پانتون کې پاته شوې دي دغه سره برکه کړې ده چې دا د احساس په مرته راګرځو.
څنګه چې تاسو وویل زما یو مقاله ایوارډ لپاره نومینیټ شوې وه او دا مقاله چې کوم وه دا د جوړونو یو بیماری وي هغې ته لوپس وایي په هغې باندې شوی و، موږ په پېښور کې کړی وو او بیا هغې ایوارډ ګټلی دی انډیا کې.
سمه ده، رب شو پاکستان ته دا وخت تاسې خپله هم په پاکستان کې موجود یای. په پاکستان کې دا وخت تاسې به هم اوریدلی وي د داروګانو یا دوایانو پاکله چې نرخونه یې ډېر اوچت شوي دي، په دې به هم تاسې نظر ساتلی وي، څنګه ورته ګورئ؟
دا جی ډېر اهم سوال دی. اصل کې کوم شروع کو خبرانو خبر به داسې کوم چې صحت ګران وي دې باندې پیسې هم لګي او هر یو انسان کاغه په امریکا کې وی کپ برتانیا کې وی او غریب شان ملک په پاکستان یا افغانستان کې وی هغه سره پیسې نه وی نو دې کې ټول امداد ور سره کوي د ملک ریاست بدقسمت نه د پاکستان شان غریب ملک ریاست دونه نه وس لري او کو وس لري هم نو دا یې سو پرایورټی نه دا چې غریبو امدادو کی نو دغه د لاسه د غریبانو صحت چ دی هغه ټیک نکړی شي په هسپتالونو کې دا یو اړخ دی دی دویم اړخ دا دی چې سنی دوایانې دي کم چې ملټی نیشنل کمپنیانې جوړوي هغه ګران وي سنی داسې کمپنیانې دي چې هغو په پاکستان شان ملک کې کم ته چې وایي سبزډي یعنی کم ریټ باندې دوایانې خرڅوي خو دغه نه باوجود په پاکستان کې ډېرې لوکل کمپنیانې وي که زه درته د انګلستان مثال لا کم نو هلته به داسې لشل دیرش پنځوس کمپنیانې وي په پاکستان کې د سونو نه واخله تر زرګو پورې کمپنیانې دي نو کم یو ګولۍ چې هغه په شل روپۍ خرڅوي نو دوی په اتلس خرڅوي خو هغه کم چې په شل خرڅېږي د ملټی نیشنل کمپنیانو نو هغه لږ تاسو چې څنګه خپله وي هغه لږ زیات زور لري لږ زیاتې صفاوي او د پاکستان چې کم کمپنیانې وي نو زما خپل دا اوپینین دی چې هغه دونه زور نه لري سونه چې هغه لري دغه د لاسه ډېرې ملټی نیشنل کمپنیانې چې دي هغه د پاکستان نه په تیښته دي او سنې تښتېدلي دي او کم چې لوکل جوړیږي نو د هغې دونه مضبوط اثر نه وي لکه سونه چې پکار وي
ډاکټر صاحب څنګه تاسو وویل په پاکستان کې د دیرشو زرو نه هم د دوایانو جوړونکي کومې کمپنیانې دي یا کارخانې دي بلخوا تاسو د انګلستان وویل چې هلته کې تر پنځوسو پورې په ګرد هیواد کې دغه کمپنیانې دي چې هغه دوایانې جوړوي او بیا که موږ اروپا ته وګورو یعنی پوره یورپ ته نو پوره په اروپا کې بیا دغه شمیره چې دا تر سلو ده یو خو هلته کې دومره کمې د دوایانو جوړونکي دغه کارخانې دي په پاکستان کې بیا ولې په زرګاو دي
په هغې ملکونو کې یو قانون دی او د قانون لاندې هر یو کس کار کوي په پاکستان کې یو اداره ده چې کم ته ډرګ ریګولیټری اتورټی وایي اوس دی ورکې خلکو لا لایسنسز نو په برتانیا کې چې یو کس لایسنس لی د دوایي جوړولو کارخانې لپاره نو هغې یو غټ پروسس نه ډېر غټ عمل نه تیریږي او هغې هر څه انشور کوي چې شیان صفا دي سیف دي او پکې څه دو نمبرې چانس نشته په پاکستان کې بدقسمتۍ نه زما په خیال دا شیان چیک نه کړی شي او هر یو کس ته لایسنس ورکول کیږي د دوایي د کارخانې لایسنس اغستل دونه اسان نه دي په بارنې دنیا کې لکه څنګه چې پاکستان کې دي او د دغه د لاسه ډېرې زیاتې کارخانې دي په پاکستان کې
د دې بیا څه وجه ده چې دغه کوم ملټی نیشنل کوم د دوایانو جوړونکي کمپنیانې دي د هغې داروګان بیا دلته ولې نه رارسیږي
دا چې ستاسو هم ډېر ښکلی سوال دی اصل کې تاسو د یو کمپنۍ نوم واغستو زه یم چې یوه کمپنی نه داسې ډېرې کمپنیانې دي چې د هغې ښکلي ښکلي دوایانې وي هغه نن سبا په دې مارکیټ کې نشته هغې یا هغه ډرګ ټوټلي بند کړی دی چې په پاکستان کې سره جوړیږي نه او یا د دې ملک تښتېدلي دي او خپل لایسنس دي نورو کمپنیانو ته خرڅ کړي دي د هغې اصل کې وجه دا وي چې هغې سره ملټی نیشنل کمپنیانو سره لوکل کمپټیشن کې په مقابله کې خپل پاکستانی یا علاقائی کمپنیانې راوځي نو کم دوی چې هغوی د امریکې یا د برطانیې نه راوړي او سونه کرایګانې په ورکي او دلته جوړوي او هغې نه باوجود هغه په پنځلس شل یا په دیرش روپۍ خرڅوي نو پاکستانی کمپنیانې هغه ورته په پنځیش په اتیش خرڅوي او بیا ډاکټرانو هماغه لیکل شروع شي په دې کې دننه نور خلک هم انوالو وي هغه دوانې شروع شي نو هغو باوجود د دې نه چې هغو سبزډي ورکوي دې ملک لپاره راځي دلته کار کوي او لږ زما د اوپینې مطابق ښه مټیریل جوړوي هغه چونکې بیا خرڅېږي نه چې خرڅېږي نه نو هغې په لاس کې وي چې لاس کې وي نو هغې د دې ځینو نه وتښتي او داسې ډېرې دوایانې دي چې هغه په مارکیټ کې اوس نشته
ستاسو یو جهان مننه
ډېره مهرباني جی ډېره مننه
احسان محمد خان وی او اے ڈیوا بٹاگرام
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي
پښتانه غواړي د خپل ژوند امنیت اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي
وی او اے ڈیوائی زیدے
ڈیوا پختنو لپارا دا خبرونو باوری سرچینہ دا
وی او اے ڈیوا
ګران اوریدونکو هم په دې باندې زمونږ د ټلویزیون د خبرونه سره ترسیږي. زه محمد اکرام
او زه فواد لامی
تاسو ته اجازه پړو. الله حافظ.